سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د مين احمد صفيد تخنيکي چارو په سمبلغ تر کلې کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو پاړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګند کړي ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوې پادیدن د ګمرل شوې د وای کابل ته د دې لپاره غلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي چې د سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي و چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړي ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا د دې له افغانستان سره ډاډمند تعامل وکړي. پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نور هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځول دي. ومان د شیشي په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکزی بخار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شو دي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دروسته کڅه هم د مخدره مواد د تولید کچه په نسبی ډول کم شوی خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف باندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشی بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریچرز پر راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د یو سلو یو لسه نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دي. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسي د رغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهماتو او توغندیو د تولید پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي. دا موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراختیا لپاره یې کړی وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو پړه د طالب چارواکو تخپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج د فیر ته څه و دا به د وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګ کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوي دي. همدارنګ بیا په کونړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خورځواکي ماشومان ډیر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډیر په خورځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګه کې په نړیوالو مطالبه کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشی مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. دا چې لته څه دی په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیا مغاړه
دردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو څخه بلندېخنه پټه کړې ده چې د خزونجونو حق حقونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وايي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او د غشان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرې په زغر د هغوی ته د هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول لنجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې د غشان راغلی وو خاغلی متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. خزو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر خزو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلې. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خځې له کاره منع کړي او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. کاڅوم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي زورونه بللې او لدوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لری کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې لخپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سلطنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست درپورن لمخې د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو لامل بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3240 د مډینی او چباندی 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړي دو خبر ورکړ. د ملګرو ملتو پر اساس افغانستان یو له درو حقوقو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون ناوړ اغیزې ډیر ګواشي. د کابل په هنتون د چاپیریال ساتنې په هنسي استاد مجيب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې لکه بلې اقلیم ته زیان رسیږي ډېر وندنه لري، خو له دې سره سره د اقلیمی تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي، دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې باران کوم باراني موسمونه نه وي، په وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتو اټکل کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د زکړو سره د طالبانو د جګړې غیظ به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په بن کې د زکړو فعال متولوي ساده په اشاره لیکلي چې هغه څه چې ال څه باندې درې مشرحي سي زنداني دي، خو جرمي څه دي تفصيل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متي الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سری فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندانی کېدو نږدې ونوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متیولا وسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بند دی، خو جرمی څه دی؟ نوموړي وړاندې لیکل چې وسال ډیری مدیر راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متیولا وسا کورونی او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ښاغلي وسا ورور عطاولا وسا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متیولا ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولی دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه کول. د نیول شویو کسانو لړل یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره لڅ باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که ما می لحظه ماست
زه باید ووایم چم دا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایت له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډیر ځینو ته مې خپل حق رسولای، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوسمهال په ډیر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متیولا ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبلو بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا پټول کې ماشومان کارکول ته مخه کړی ده چې لتون صدی په دې راپور کې اور
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سره زب بيتر ټولو خربز بیا وبشر بیا راز بیا ټولو بیا زب کوست زب تبو وت بدر سره مجبور د پلار سره کار کوي. سارا زم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته دا و د مکتب عمره د سوایم سرازم یو شیرس چو
د دې ماشومان پلار داد خان وای ل پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ ل خپل دوه ماشومان سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وای په اولادونو د زده کړو کول توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبور یو دا غبز دا زمن مرا سرخته دی سار اووز مخانزو پی 300 اوانی باندی 1000 دی خشتو نو دا کار کوالتا پی یو باغ که پراتوی کندوالا باغ دا اغم کرای را چه غوالی زمن می مکتب مدرسه نسی ویلی نه مجبوری دا ویسی انا لروسی روایس تاو دا سی مجبور یو شای لرون نه ویسی دا زمن را سرخته کلی دی اغا ارتو گوار دی دی غ دا سی دا ولا کې دی پیسې لرم دا مومن بیا بغوغو کوند ولا کې پیسې لرم سی یو سم بس په منو باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله په تندې بس داسیم کار ده.
داد خان وای لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړی خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پور وړي تقریبا و یو ډیر سل ویک زر افغانۍ را باندې دی هغه ولا تل په دروازه کې راته ولاړی وسیته د تختې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدې له ګرمه مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې ورور شي نه لر ولا کلچا کومک را سر کړی لا شي لا سوک راغلی.
دا په داس حال کې د چي څوب روزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد ورسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. جرمني او اوکرين ته د خوشي مهمات او لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نن نور کوچني بمونه پکې دي او د ولسی خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسیون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکرين ته د دې ډول بمونو د استول لپاره چدي خبر کوي د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای چې هواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونې یو ورځ ورسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکی وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقوقو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمنی چې د یو سلو یو لسو هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. د په جواب کې خبريالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړي اشاره د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د 2000 کال موافقه ته وچی د خوشحالي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیکت بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې باسونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځنګړي وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحده ایالاتونو څخه هم غوښتنه دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسي او اوکرين دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستای دی او په اوکرين کې ملکی وګړي هم وژلې دي. خوشی محمد هغه بمونه یا توغندی دي چې په منځ کې نور وړ بمونه ځای پر ځای شوی او چې وکړول شي نو دا وړ بمونه شاوخوا خوريږي او په یو پراخه ساحه کې خلک وژني او هر سلامین زوړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ جوړه ملکی وګړو ته اړوي. همدارس د دې مهماتو د منځ کوچنی بمونه چې له خوشی کې دورسته لاندې چودلې د یو ګډه مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو له پای ته رسیدو وروسته هم ملکی وګړو ته لوی ګواخ پېښولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ملګری ملتونه وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاو خواتل زرو پیخي ثبت کړی دی. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداري ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډيري پیخي په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پرمحل ثبت شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پیښې هم ثبت کړې دي. پراپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوې چې په افغانستان کې د ماشومان استخدام او له ماشومان سره د تاوتریخوالي اول 190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 190 ماشومان چې 230 هلکان او 180 نجونې پر وړاندې 190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویل چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانيان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د 340 د نوې حالکان استخدام او کارول د طالبان لخوا چې په تیرو کلونو کې پیښ شوی تایید کړی دی. راپور په دوام طالبان هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبې سره د تړاو په تور نشپته حالکان نیولی او ویل شوی چې نوښتې خوشی شوی او دوی په بند کې وژل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملي مقامت جبې په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړی دی. ای طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبې د مطبوعاتو مسول هوشنګ سای دغه راپور تر خپرېدو پورې د بلګرو ملتونو د ادعا اړه د ازادي رادیو پښتنه تزواب ور نه کړ خو دوی مخکې لدی دا ډول ادعاوی ټولې راډی کړې وي. په ورته وخت کې یو شمېر قربانیانو کورنۍ هم د خپل ماشومان د جګړې لپاره د استخدام دردون کې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکو یو میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو راپور کې خپور شي په جنگ کې د خپل دی خپلوان د کم عمر زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال وړاندې د دې د خپلوان د 15 زامنو څخه څلور چې جنگ ته استخدام شي وو څلور واړه ووجل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زمونو عمر یې ډیر کم وو. څلور زمونې شهیدان شول. یو بل یې هم په یوې پیخه کې فایر ور باندې وشو او ټانک ور باندې چپه شو. مغز یې زیان ولیده. د مور اصاب یې خراب شوی.
خو دې دا مشخصه نه کړ چې دا هلکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوی وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومان کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې خکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکې ځوانانو له احساساتو او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته استخدام کوي. د ماشومان کارپو ډاکټر محب زغم ازادي رادیو ته وویل
همدارنګه بې وزري او فقر هغه عامل دی چې ممکن د ماشومان د پیسو لپاره د جګړو د کوټو ورشي. او دریم مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تاریخ کېږي او ماشومان ذهنن دې ته چمتو کېږي چې جنگ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوریت نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورن شوې وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه بللې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د پجګړې کې لمشمنو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خورځواکو مشمنو شمیر ډیر شوې دي. تفصيلي په راپور کې اورو.
په هیواد کې لتیرو کلونو راپاتې د روزګار نشټوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیز کړی و، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګاری او اقتصادي فقر څپه په سينو رحم ځواکمن شو چې به وسه کورنۍ نور هم وزپل او ډیر بد اغیز یې په ماشومانو کړی ده. په کونړ کې هم خلک وای کارونه نه لري او لاملې خپل کورنۍ ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولې او ګڼ ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هر ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بیتوانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې ساه وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندې شوی دی.
دالک مراوسته دنده غصب وکړه د کارت له ساس کړه د دریم کارت او چریش مزه 15 لسره ځل کارت نه والی کان څلور کړه تیرې بیرنه کارت واری به 15 لسره بعد بیرار مو بیراله بیر وو غره مخ ډیر بیکار اوس خوشو.
عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خورځواکه ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځوا کې ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم میرا واستي د خوار ډېر دي کاټي ولا ساس کړي دي او مواد لپاره میرا واستي مواد ورکوي وس سخه بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي پس وس وزن هم ډېر شوی دی خوشوي هم دي.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي، خو د ماشومانو د خو ودی او له خوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدی او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي رادیو ته وویل
ماشومان چې موګه د یو د سشارې 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کرایټیریا کې شامل شي، د هغه لپاره موږ دلته مواد لرو هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي. تقریبا یو پاکټ دوه پاکټ درې پاکټ تر څلور 15 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې خسته شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې ایوازي ایوازي د مور شیدې ورکړي شي نور څه ورنکړي شي، بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متممه غذا ورکړي شي او د
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی او شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي، له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد خار څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي، یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ورسوي که پاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي سی د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب دی دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی خپل نصاب دې ورته برابر کی خو بالاس په اره کم سې دې جوړی خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیروای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي نوموړی وایي د دې سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیې د ژمنې څرګندونه کوي په سمنګان ولایت کې دا طالبان امنیتی ځواکونه وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځول دي ومان د شیشې پونو مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیتی قومندانې په یو بیان کې چنون خبر شوی ویلي د بوټي په مرکز ایبک خار کې د امنیتی قومندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کشف او رسته سوځول شوی دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشی بمونو لیک سره مخالف دی د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن کیف ته د خوشی بمونو د لیک لپاره طرحې کار کوي د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شته غیر نظامیانو د وژلو او میبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده امریکا بیا د دې کنوانسون غړی نه دی او اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د يرغله پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې د مهماتو توغندې او د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست د اروپایي ټولنې ریاست نن اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کې کیږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د ستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي د ماشومانو پاروا په هني کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې په یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولی کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو رنگیزه جانې پروګرام ته شرغ لاسته په پیل کې به دا راته وایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولی د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مهرباني
درون سره سپتا ستاسو ته ټول اړتونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو غوړو او سي ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره يم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم ټوب چې کوم باندې ساتي دی یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه فانساتی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړی کله ماشوم توبه د انسان بنیاد له ماشوم توبه یې خېدی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوندۍ پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوره ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره سیدي چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي، تر کودکستانه، تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې. بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني، نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یووي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي. کال ورسته تمره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي، هغه چې خبره لورخه او به تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤل نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤل دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤل دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي. دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ دی آینه په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځات سره دې موږ تاسو فکر وکړای مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي. نه، هیڅ کله نه غواړو چې موږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ سید یو څوک وخاندي، موږ تاسو ته یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ هغه سیمه شومم دی، دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول. لکه ځینې کسان دې ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبرې کوي، پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم تاس پکوي، ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره. ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد 500 ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. تومره سپکوي مکه وي د خپل ماشومانو عیب، کپا غوي کې دی، لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشومان دي دی ورته لري. ز بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات په هی کې، ماشوم نه دی دا معنی سي د ماشومانو عیبونه ما وایاست، دوی سره کینې دي، دوی سره وغه کې دي، دوی تاسو خبره په هی کې ګوري. ماشوم ماشوم دی، کغه پور پاک دی، کوم بل هیواد کې دی. موږ ټول انسانان یو، انسانان ته پیر دومره نه سره لري. ولی دلته ماشومانو سره کینې، دلته ماشومانو سره مور پلر کینې، ځي ور سره کې دي، کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کې، پښتون ځ ور سره کېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب وراته ماشوم مراته ماشوم ته وایاس چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ وایو که تاسو وایاس. د مثال په ډول دا ما وایا، توانی ورته وایاس، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب وراته.
ډېر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یو بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډیره زبردسته پښتنه ده. ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغس فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسری چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسو پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسو نشي درک کولی. تاسو خبرې کولی شئ، تاسو پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسو له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسو په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسو خبرې، د تاسو کړه وړه، د تاسو برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره خبر خورد وکړي. ځکه لیوي غلامې څخه، لیوي سپکې یوې راټلې ښځې څخه، یو راټلې یو سپکې یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي. ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده راټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د یاره دی پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبري وکي، ماشوم د تاسو په خبرو پیږي، ماشوم سره باور جوړ کړي، ماشوم ته واک ورکي. که تاسو ماشوم ته واک ورکي، هغه بیا واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروانه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډیر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغه سې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوري. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم، ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګوري که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسو ورچیغه کوي او د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست، وای وای وای، ما د خدای غر کې کیو، پلانکای د خدای غر کې وزه دی ړنده شم، ماشوم وای مړکیږي او چی شو. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره او چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر مونږ تاسو مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یو مور او پلار چېرته پکې څوک په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدی چې ماشوم چټلی وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د دې طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپل ټولنه درکړي، هیڅ کې. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې لپاره، د ماشوم د روحیې لپاره، د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدی چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د پر یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیره کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري، یعنی دا غسی نه دي چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډیر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایي چې کینه غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدی چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري که مستر لري که خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا ولې مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زموږ ځوانان ګننګن کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کوي؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چپ کینه او غلی کینه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو مونږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما
جوړوئ. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ته پومندو پلرونو مونږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانی بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کول او هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسو په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې ما ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د ور ضرر ورته بیان کړو مونږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسو ورته ووایاست چې دا ور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسو دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپی لقب او د احمق او د بی عقل او دا به در سره وکم به در سره وکم دا ورته وایست دې پر ځای تاسو دې درس ګټي ورته وایست دې شخصیت مارا ته دې درس ګټي ورته وایست نورې فریق دې ماشوم سره پرته لکوي دې نه وایلو که توانې ورته وایست دې وایلو ګټي ورته وایست موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په غا توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسو ګټې خواته متوجه وي توان یې خواته لک سره پیټو دغه ګټو باندې سره وغه کیکو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کیکو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خواته وړي بدبختی دغه دی چې په دې ټول سیسو کې دغه سخت دریز او مذهبي ډلو ټپلو کپام مو کې خدای هم لا په منفي شکل در پیژني ټول ورځ د زخه د جهنم خبرې درته کی هیڅ او نه ویل چې دغه خپل مر وګوري د خاسته نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پارخي وګوري د پزرها او فلکونو هیوان تو ګوري دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو خلای خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ هتا مشمانو ته دی حیوانات پر وړاندې کرکی ورس دکو کپې شو پغې کی راوخی مکه مردار ده که سپیټې ګواتی ور وړي مکه مردار دی مشمان مو هتا له حیوانات سره په برخورد باندې روګ دی کړی دی پرې دې مشمان حیوانات سره په خپل جواب پی کی پرې دې چې مشمان له حیوانات سره مینه زکی کدی دې سره زکی له انسانانو سره به زکی خدای وایي وای تاسو دې زکی ولا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسو باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار خماشو په تربیه ورسته کوي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې کده دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسالی سب ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسی خپل ازان سره فکر وکی در طول من دو پلارونو دل بطه زوایم چی دا ماشوم که لویی شی که تاسی خبر خورد ور سره کری دوستانه اړیکی مو ور سره لرلی میناناکی اړیکی میی ور سره اعتباری نو دا ماشوم که لویی شی لتاسی را بدغه سی اړیکی ساتی خو که تاسی زور زیعتای ور سره کری سپک پر خورد مور سره کړی ځان مو زوراور پیګنلی وی وخت تاسو سپینګیری کیږي تل دغه سی زوراور نه پاتې کیږي ماشوم مو زوراور کیږي نو آیا تاسو وړئ چې ماشوم مو دغه سی بر خورد سره وکي نو په درنخت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکی دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمن د زیزه کده ماشوم هم لوی کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز دکی د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه سی ویلی دي نو پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه سی اړیکی ساتلی نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسو پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو ته د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د مینې په ټولنه کې کوي وایي چې د ادب نه یالته ادب نه د ډار خو د ادب رکشي ځکه کله ډار لمځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دا سی ادب ماشومان ته ورزکه چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر سوچ مینې ادب بم وي، نو مینه خدا مینه خو باید وي، مینه خو چې نه دی انسان ژوندی نشي پاتې کېدی، نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هیڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل در کوي، نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډېره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینناک را لوی سي، یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
رینجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.